به برنامه تشکر از شنونده عزیز. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. وقت خوش و خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له تاسو او قدرمن ملما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي. په سر کې هم په مخکې خبرونو ته د امریکا ولسمشر وایي د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد به جګړه تیزوي. مشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. باراک اوباما پرون ماښام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیری خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan.
باراک اوباما وایي ما پریکړه کړې چې وسنۍ شمیر یعنی 9300 نظامي ځواکونه به د راتلونکي کال یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به په دوو کوچنیو وظیفو ته چې مخکې مو ورته اشاره وکړې ادامه ورکړي. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. اوس مهال امریکایي ځواکونه په کابل، باګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان تغییر کړی چې له مخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل او تر هغه وخته چې د ولسمشر د هیواد ځواکونه به په کابل، باګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد داخلي پریکړې هر کله کړي. خغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا د اعلان یو څو ساعت وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همدارز د تروریزم په وړاندې پر مبارزه تمرکز کوي.
افغانستان با ثبات
امریکا دوی امریکا یو باثبات افغانستان په خپل او د نړۍ په ګټه بولی دلته پاتې کیږي ځکه چې دایې د حکومتداري په برخه کې د ملاتړ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې لښمنو څخه دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه نظامی وړتیاوي لري او کولای شي خپل هیواد په بشپړ توګه دفاع کړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د امریکایي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه د افغانستان په ګټه وبلله. نو د پوینا ناټو هم پر راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه موافقه کوي. ترکی چارواکی وای په نګدی راتلونکو کې به په کندهار، هرات او هرات ولایتونو کې خپل کنسولګری پرانیزي. دا خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړي. د لیدو کتو پر مهال د ترکیې او افغانستان خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې شوې. د ترکیې سفیر وویل چې هیواد به له افغانستان سره هر ډول مرستې کوي او په نګدی راتلونکو کې به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپل سیاسي نمائندګۍ پرانیزي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې ملي ټیم سره د 50 اورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار فرید هوتک آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
لوبه له پوره چمتووالي لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبه له وړاندې افغانستان لوبه د سیلو به ترسره کړي. هم دا ډول ان شاء الله د ملي لوبه له وړاندې هم زموږ لوبه پوره چمتووالي لري.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 30 پوري 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ له غلس لوبډلو څخه یو ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د سیمې او نړۍ خبرونه هم له یو داسې خبر نه چې په افغانستان پورې اړه لري. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ګراج ډوب وایي نوموړی په سر کې ادعا کوله چې د بنګولیا دی خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکو د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په تگزاس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنې څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان دا سوال لپاره د پولیسو په توقيف کې دي. بلخو د درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوسټ ایالت کې په ګډ پوځي تمریناتو کې برخه لرله تیر میاشتو سلاغونه ول شول چې دوی کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره وختل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې کړې. په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په وختنه جوړه شوې او ډیپلوماټان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه شي. د تیرو 2 اونیو په تاوتریخوالي کې 2 فلسطینیان او 2 اسرایلیان وژل شوي. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. د امریکا متحده ایالاتو چې تلې د امنیت په شورا کې د اسرایلو پر ضد د پریکړه لیک مخالفت کړی دا ځلې ویلي داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارامونکي بللي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې شمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ادایش پر ضد به جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړو مشرانو په انقره کې د هغې لوی بمي چاودنې څخه وروسته خپلو کې پرون ټلیفوني خبرې کړې چې 99 کسان پکې ووژل شول او د ترکیې چارواکو یې پړه د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې واچوله. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو خپلو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو پر اړه خبرې کړې. دا ټلیفوني خبرې د ترکیې د هغه شکایت وروسته شوې چې وایي هغه وسلې چې د امریکا متحده ایالاتې د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لاسونو ته غورځېدلی شي چې هغوی د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو بریدونو د چټک بندیدو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکو اداره وایي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د جولای میاشتې د موافقه لیک پر بنسټ پلټنې پر مخ سي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې رئیس یوکی امانو به د دې تحقیقاتو اخیری ارزیابي د ډسمبر میاشتې په 15 خبره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د سار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي څو یقیني کړي چې په غزه کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي وو چې اټومي پروګرامې د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ هوډ نه لري. د اوکرين له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړي. په دې ډول اوکرين اجازه ترلاسه کړه چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دغه شورا کې دایمي غړیتوب لري او همداراز د ویټو حق لري. د اوکرين ترڅنګ مصر، جاپان، سینګال او یوراګوای وکولای شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2018 کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. دغه 15 هیوادونه د لیتوانیا، چیلی، اردن، چاد او نایجیریا ځایناستي شول. دا و خبرو. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد د نظامی ماموریت د تمدید اعلان کړی دی. ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر بیا د دې پریکړې هرکلی کړی. په دې موضوع دوه رپورټونه لرو. له دې مهم خبرو چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار کړی. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د خاص کونړ د ولسوالۍ د اوسیدونکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي د کونړ سیندې مځکې وړې دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره او د 2018 کال تر پایه تمدید کړ. بارک اوباما پرون ماښام په خپلو خبرو کې ویل چې 9,300 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه وروسته به 2018 کال تر پایه 5,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 5,500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9,300 سرتیری یعنی د اوسنی شمیر سرتیری به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر 2 کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
As commander in chief, I will not allow Afghanistan.
د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په ټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه په همدې خاطر په دوو کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. باراک اوباما همداراز په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعدل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوژستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیره افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسېدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستې پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریډا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر بریده پاته کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
دوستانو، ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی پرون ماښام وویل چې د امریکا د مشرتابه تصمیم یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د اړیکو د پیاوړتیا او نوي مشارکت څرګندونه کوي. ناټو هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په ګټه بللې. ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید د اعلان یو څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوري ریاست ارګ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. ښاغلی غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو پوهنه، تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ. دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکارۍ ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. د ښاغلي غنی په وینا د امریکا نوې پریکړه کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، تجهیز او نظامی پیاوړتیا او د زیاتوالي په برخه کې اغیزمنه ثابته سي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د دپوینا ناټو به هم پراتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقه ترسیږي.
زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. د امریکا د ولسمشر د نوې پریکړې له مخې په افغانستان کې د دې هیواد نظامي ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید سو او په افغانستان کې به 5500 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیا هم وروستۍ پریکړې او د ځواکونو راتلونکی په امریکا کې په نوې مشرتابه پورې اړوند دي چې د دې هیواد د 2018 کال په انتخاباتو کې به غوره سي. یو شمیر څېړونکي وایي له دې وروسته باید د سولې په بهیر هم تمرکز وسي، ځکه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو. د کابل خدمت گزاران په نوم یوې ادارې رئیس محمد امین فرهنگ او کارپو ازادي رادیو ته ویل د دې مسئلې لپاره باید یو د حل لار وموندل سي.
دولت او حکومت طرفدار عزیزان و تقاضا هم دارند.
حکومت او دولت د دې پلویان دي او غشتنه اداده چې 16 ساعت ځواکونه چې ورسته له ناټو سره یو ځای شول د امریکای ځواکونو په ګډون په افغانستان کې پاتې سي. خو د دولت وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو دا شرط کشې شو ترڅو د افغانستان لخوا د دوی ټول شرطونه چې پکښې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم شامل و ونه منل سي. هغوی هیڅ مذاکراتو ته نه دي حاضر. هغوی خپل موقف په دې توګه پیاوړی
کړ.
لبلې خوا د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي سرتیرو روزنه مهمه بولي. د ښاغلي ځلاند په باور له افغانستان سره د امنیتي تړون پر بنسټ د اړتیا په صورت کې امریکایي ځواکونه شایي په عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت په 2018 کال کې د سفارت تر بریده پاتې کیږي، خو اوس ویل کیږي چې بارک اوباما د افغانستان د ماموریت په اړه وروستۍ پریکړه خپل ځایناستې ته پرېښوده.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردې تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مهیروي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروق په استعمال ټینګار کوي. ښاغلی غنی د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات لري.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلابیلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې د ځمکې د ناسمې استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوی مشروع استعمال د دولت حق ده.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه.
هیچ یو قانون د قوی تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کیدای. نو ځکه مولا حلیم صاحب څخه د غوښتنه ده چې اجرایه قوی ته په ځانګړو مواردو کې د قوی د استعمال واک ورکړي. کله چې د ځمکه غصب، باج اخیستل او په عامه ګټو د خوی حدود خبره مطرح وي، د قانوني مرحله تر بشپړولو وروسته د قوی مشروع کارول د دولت اساسي حق ده.
خاغلی غنی د غشاند او بو او رازی د عالی شورا جوړول چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسولین پکېري د همکار او همغږي په برخه کې مهم ګام یاد کړ. وی ویل چې د جمهوریت ریاست ټول صلاحیتونه هم د شان شوراګانو ته ورکول کیږي. ولسمشر غنی له بهر څخه هر کال د 3 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو راواردول د شرم خبره غنی ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې باید لزمکنه د استفادې په برخه کې بنسټیز بدلون راشي. د راځي د خپلواکۍ ادارې رئیس جوار پیکان په دغه کانفرنس کې د استملاک او سنې قانون پر روانو شرایطو کې د ستونزو په وړاندې ځواب ورکوونکي ونه ګڼلو او وی ویل چې د ځینو تعدیلاتو پر اوستلو سره مو غوښتل چې په دغه قانون کې نیمګړتیاوې لري کړو.
مو د جریان مروري ان قانون استملاک شوم
مونږ د دغه قانون د کتلو پر مهال د شپاړس هیوادونو د استملاک قوانین ولوستل او د دې برخې له ډیرو تجربه لرونکو متخصصانو سره مو تخنیکی مشورې وکړې. مخکې له دې چې د اوبو او ارزیو په عالی شورا کې په دې قانون بحث وشي په ملي مشورې سره مو د هیوادونو په وزنونو کې د دولت لاستاسو حکومت قضایي قوې مدني ټولنو او د زیربنایي پروژو لاغزمنو سره بحث کړی دی.
د حکومت له خوا د ځمکو د استملاک د ستونزې د هواري په برخه کې دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د یو شمیر حکومتي مسؤلانو په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې وسله ځمکې او اراضي د استفادې وړ نه دي چې دا یو لویه ستونزه ګڼل کیږي. بل خوا خلک او د چارو شمیر کارپوهان وایي چې په تیرو څو کلونو کې ډېرې ځمکې د زورواک کل خو غصب شوی چې لیادو کسانو څخه بیرته نیول او یا هم استملاک د حکومت لخوا یو قوي سیاسي اراده او په ځینو مواردو کې د قوي استعمال ته اړتیا ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تورستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنیو چارو وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي ترڅو هغه کسان په سیمه ییزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بې امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنگ سیمو ته ولاړ شي. خو پښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنگي دوج منی کوي څومره په ځای کار دی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسیون غړی حمید زی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي ټونو پولیسو کې ځانونه ځای په ځای کړی.
که خود سره وسله هر څو په افغانستان کې اخی کاغه په هر موقف کې په دای پر خپل سر باندې غواړي چې د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه وخت سره جنگو کې ټول د افغانستان لپاره غواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خدا دغه بنه ده چې د په دود د خلک په دفل باندې خو ځان مسلکي چې د پردوی بیگانو نیابتي جنگ چې د افغانستان ته اوس نوې راغلي دي دا وسیله ته بیا یو نمور کولای شو.
ښاغلی لالای وای هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو داوی کوي د پردوی په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وخی. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره خپل خلکو سره د جنگ لومړی لیکو تزي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی استایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډاریږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینه برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه د ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلاح ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي.
دغه رقم تخریب خامخا د دولت په لور جوړیږي. دا خو داسې څولک پوخانه دي جهادیانو.
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه وروسته ګرمشوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصالحه کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینې ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سر کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې د دې دښمن خوله ماته کوو.
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګیدو لپاره فعالیت کوي، خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او کنه سرګردانی یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا بل هر جوړک غیر قانونی ګڼي.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین
امنیت. په افغانستان کې قانوني بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. له هغې پرته بل هر قوت غیر قانوني دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاتچونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر قدیر چې په جلال آباد کې وویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55 مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامی کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه
خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنگ کې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیر غزي خان کې د دې هیواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غړي پر ډیرې د ځانمرګي برید د وژل شو شمیره تو تن ته پورته شوې. د دې هیواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال پاکستاني طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربیره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم ښودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیر غازی خان په تنسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسه پر ډیرې ځانمرګي برید اته کسان مړه او 14 نور ټپیان کړل. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د غزان مرګ برید مسولیت د جماعت احرار په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک ویټلې منلی دی. په پاکستان کې په دې وروستۍ کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ دا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پرې دا او سربیره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
نو معلومی کې دا چې د ضرب اعظم د فورو کېدو نه پس په خونړي ګامونو کمیرا غلې دي او هغه یو قسم لا د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغه کې هم کمیرا غلې دي. لیکن بیر طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي نو ضروري خبره ده چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده البته په دې کې به په درجوار کمې راځي. په دغې باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګوي دا هغوی مقصد دا دی چې د حکومت چارواکي هغې اوسلې پستې کړي چې هغوی د هغوی خلاف په کاروایانو کې یا دا داسې فیصلې نه کوي. د عوام هم هغه چې حوصله کمه بحال شوي هغې کې بیا په حکومت باندې کمی راولي او سره هم ده چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زمونږ وجود شته دی او مونږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو.
مومند همدار زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي، نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکو کې دا ډول بدونه لا ډېر کړي. دا یادونې وړ ده چې د پنجاب ایالت په ډېره غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر دیرې تر ځانمرګې برید مخکې د اګست په 14 د پنجاب ایالت پاټک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیرې هم ځانمرګې برید شوی و چې د هغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي وو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري. اوس هم لسنیمه بجې شوې، وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د ورستې پریکړې هرکلی کړی. ترکی چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپلې کنسلګرۍ پرانیزي. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و، د مونتانا ایالت کی د پولیسو لخوا نیول شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړې. په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د ولسمشر رجب اردوغان سره یو ځای ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد به په جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. او اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام، زه صادق رښتینی یم او دا ونی په کندهار کې په تعلیمي برخه کې د کندهار د رضاکار ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. قلم لار مدني ټولنې د کندهار د لیرو پروتو سیمو لسکونه غریب پوچنیان شاته راوستلي او دلته په بیلابیلو روزنتونونو کې شامل کړي. دغه راز په یو بل پروګرام کې د کندهار یو شمیر انفرادي ځوانانو په خپل شخصي لګښت هغه کوچنیان چې د زده کړې واس نه لري د شاکه کارونو د لارې د کورنۍ اړتیاوې پوره کولې اوس په ښوونځیو کې شامل کړي او دغه کوچنیانو د څو کلونو لګښت دغه ځوانان ورکوي. دا چې دوی په دې برخه کې نور څه پروګرامونه لري دا به د ځوان فکر په دې پروګرام کې خبرې پر وکړو. میلمانه مو د کلم لار ټولنې مشر عطاولا ویسا، د مرسته خیریه بنسټ غړي جانان مومن او مدني فعال نثار احمد صالح. تاسو ته شراغلاس وایو. اول به عطاولا ویسا، اول به تاسو ته راسو. په افغانستان کې په خاص ډول په پښتني سیمو کې د معرف پر وضعیت همیشه بحثونه شوي او دا ثابته شوي چې نامني د دولت ناسمه توجه، اداري فساد او نور ستونزې د دې لامل شوي چې په لیرو پروتو سیمو کې ښوونځي وتړل سي او کوچنیان دې له زده کړو محروم سي. خو سوال دا دی چې په دې برخه کې عام خلک څه کولای سي؟ مشخصا وایس چې تاسو او ستاسو ټولنې په دې برخه کې څه کړي؟
موږ د ډېر وخت د معرف پر وضعیت باندې کار کړی دی چې مهمه برخه ده ته لری پرتو سیمو کې د شونځیو بندیدلو چې تر کومه عنوان لاندې بند سوله هغه شی اوس نسته. مثلا نامنی د نامنی تر عنوان لاندې یا طالب تر عنوان لاندې چې زموږ په سیمو کې شونځي بند سیوي دا یو وخت و، اما اوس د دې لوی علاج چې د شونځیو د بندیدو لامل فساد په وزارت معرف کې یو ډیر لوی فساد دی، بیا خاصا په ولایاتو کې. په دغه سیمه کې چې بیا څو ولایتونه ډیر ځپلي دي، په یوولس ولایتونو کې چې معرف په معرب کې ډېر دپل سوي دي، په هغه کې لوی کندهار دي، په لوی کندهار کې نو هلمند، روزګان، زابل او کندهار شامل دي، چې په دې کې ډېرې ښوونځي په کندهار کې بندې دي. تقریبا د 211 په حدودو کې ښوونځي دلته بندې دي. دا چې وزارت معرف هرڅه وایي را دي چې زما سره د کښېني حساب ورکړو. راځو موږ دې ته چې موږ پر دې برخه باندې څه کړي دي. موږ د لیرې پرتو سیمو څخه ماشومان راوستلي دي په ښار کې، مو په روزنتونونو کې چې د یتیمان په نام دارالیتام ورته وایست، روزنتون ورته وایست، دې کې مې شامل کړي دي. او یو شمېر په لیلیو کې یا مدارسو ته موږ راوستلي دي، چې هغه ماشومان، تنکي ماشومان اوس د دې نه دي چې مثلا دوی ولاړ شي لیلیې ته، اما د دوی د مور د پلار غوښتنه دا ده چې دوی اولاد، دوی بچی تعلیم وکړي. ولې زمینه په خپل کلي په خپل کور کې ورته برابره نه ده؟ دلته د فساد تر څنګ بیرته بیا لوی بې غوري د نظام د دولت، بیا د دې تر څنګ باندې یو بل فساد چې دلته اوس روان دی په معرف کې، دغه باید واوري، مسؤولین باید واوري. دلته د کلیوال ښوونځي په نامه باندې یو بل ظلم روان دی. پرون یو سیمې ته ولاړم، تعمیر خو دا و چې ړنګ و، خراب و. مثلا دروازې کښلې وې، کړکینې کښلې، په دې تعمیر کې دی پسونه پنډول. د دې کلی پر سر باندې د کلیوال ښوونځي په نامه باندې یو خیمه ولاړه ده. خیمې ته ورننه وتم، په دې خیمه کې د اعداد یو جدول مول دی. د جدول ته چې مو وکتل او د تصویر د خیمې واخیستی، په دغه شک منور باندې راتلی چې په میاشت کې دلته څوک راغلی. بیا د دې په نامه باندې دلته پیسې زموږ د سیمې پیسې وځي، د مارې پیسې وځي، د مارې په واره پیکه مصرفېږي، یواره پیکه د غلو جیب ته ځي. دا ظلم دی، یو ټول له سره ظلم دی، د ټول هیواد سره ظلم دی. هغه بچی د دې سیمې، د دې هیواد چې بې سواده پاتې کیږي، هغه د مخالفه په ګټه دی، هغه د پردوی استخبارات، د پردوی جنگ ډلو په ګټه دی. هغه بیرته دلته د ځان وژني، د قتل، د غلا، د نورو د سبب کیږي. او راځو دې ته چې مثلا موږ څومره ماشومان په دې کې راوستل دي کندهار ته او په کابل کې مرکز لیلیو ته، لکه رحمان بابا او خوشحال بابا ته. ته 230 نفر موږ کابل ته لیلیو ته راوستل دي، خوشحال بابا او رحمان بابا ته، چې په دې کې یوازې د کندهار نه، د هلمند، د روزګان، د زابل، اته د غزنی، غزنی سیمې هم په دې کې د معرف کې چې معرف یې فلج دي په ځینې سیمې کې، او پات دلته زموږ سیمې چې فلج دي، ولسوالۍ فلج دي، په هغه کې موږ لکه د زید روزنتون، لکه شیخ عبدالله کرجي روزنتون، د عبدالله شیخ عبدالله کرجي روزنتون دي، او د پیر مسعود روزنتون دي، او یو شمېر مدارس دي لکه بحر العلوم او داسې مدارس ته موږ ماشومان راوستل دي دغه چې دي زده کړې وکړي.
شغلی جانان مومن، ما داسې اوریدلی چې په بهر کې میش افغانان داسې اراده لري چې دوی هغه کوچنیانو ته چې غریب او شاکه کارونه کوي د زده کړو زمینه برابر کړي.
بلې، و اصلا داسې چې دا یو طرحه ده، او د دې طرحې نوم اساسي بدلون دی. د اساسي بدلون طرحه په دې ترتیب ده چې هغه کوچنیان چې د کورنۍ د خوا څخه د اقتصادي مشکلاتو درف په خاطر باندې دي، په کارونو باندې اخته شوي دي، البته شاکه کارونه کوي، نو د فامیل سره د تفاهم په نتیجه کې داسې فیصله کیږي چې دوی ته به هغه پیسې چې د کار د لارې ترلاسه کوي، مثلا یو کوچنی دی په یو مصرخانه کې کار کوي او دی د سبقو د تعلیم څخه به برخې دي، په هغه ځای کې د میاشت شي مثلا 2000 افغانۍ ورکول کیږي. موږ یو تفاهم ته سره رسیدو، 2500 افغانۍ د کوچنی فامیل تورکو او د شومنځته راولو شاګردوي، او په دې نتیجه کې په دې جریان کې بیا یو کال، یو نیم کال تر هغه وخت چې د یو ته اماده سي، دا کوچنی بیا د انګلیسي زده کړې لپاره هم په یو شونیز مرکز کې داخلو، او یو څه مده بعد بیا د کمپیوټر زده کړو ورکو. په 15 کال بعد، 16 کال بعد، د کوچنی دونسي یا ځوان دونسي چې یو ځای شوون کې سي او یا په یو دفتر کې ابتدایي کار پیدا کړای سي، او دا غلار څخه خپل کورنۍ ته هغه اقتصادي مسایل او سنز ورحل سي. نو دغه طرحه و، دغه انګیزه و پاینال کې چې په خارج کې ځنې مشت زموږ ته سي افغانان دې ته زړه شکی چې په دغه برخه کې زموږ سره هم کار پاتې سي. مګر دا یوازې دوغې لپاره اختصاص نه ده، کوشش موږ دا کو چې د لپ په کندهار او په د لپ د غزون کې خلک وحد سو چې د دغه کوچنیان د پار زموږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي. کوم وګورو موږ د پروګرام ته مالی حساب کړی دی پیسې او هغه د ورځې 15 افغانۍ پر یو کوچنی باندې راځي چې د میاشتې تقریبا 2500 افغانۍ او لشت لږ موږ په 15 کالو کې د یو چا سره یو تفاهم ته رسیږي. یو سپانسر څوک چې یو سپانسر یو ماشوم یو کوچنی هغه 15 کلن قرارداد وي او دا 15 کال کې یو نیم لک افغانۍ راځي. نو دا یو هڅه ده او په دې اوایلو کې موږ تقریبا تر اوسه پورې 15 کوچنیان ټارګټ دي او په دغه کې زه یو مثال د یو کوچنی در کوم چې سمیع الله نومیږي. سمیع الله د غټو موټرونو په مصرخانه کې وو. د کور یو ځوان چې و چې هغه د دې د کور اقتصادي ستونزې حلولې شهید شو. پلار ډیر سپیژل دی او مور سخت نه جوړه ده. د دلته دغه کړو د پامیل سره موږ د نتیجې ته ورسېدلو چې کوچنی ځوان راسي په پنځم سم کې موږ شاګرد کوه د سویت په کتو سره موږ د پنځم سم کې شاګرد کی او پاینال کې اوس پیلن دلته په یو شونیز مرکز کې انګلیسي هم وای. نو دغه یو هڅه ده او دغه یو جریان دی چې وسه کښنه ډیر خوشاله دي، پامیل ډیر خوشاله دي.
سالی صاحب د اتاوله وسا او مومن صاحب خبرې مو اوریدلې. د رضاکار زبانانو دغه ډول هڅې د شونې او رزونې په برخه کې د دې سیمې ستونزې څومره کمولای شي؟
ستاسو ټول دوستانو په اجازه مخکې دا خبره کېدله چې د انسانانو ترمنځ هغه مشترک شی وینه ده کنه، اما دغه خبره ورځ په ورځ باندې بل اړخ اخلي. زما په نظر باندې چې د ژوندوي موجوداتو په خاصه د انسانانو ترمنځ هغه تر ټولو مشترک شی چې د هغه تعلیم دی. تعلیم په نتیجه کې پرمختګ رامنځته کېږي. د تعلیم په نتیجه کې دغه نړۍ ګوره بدلون کوي ورځ په ورځ باندې. دا چې موږ بدلون نه دی کړی، افغانانو بدلون نه کړی، افغانستان ورځ په ورځ مخ پر شا باندې روان دی. یو ویلات د چمور د تعلیم څخه په لور اسپانیل لري پاتې سی یو. کله چې څوک د تعلیم څخه لري پاتې کیږي هغه په اقتصادي لحاظ باندې به وږي، په سیاسي لحاظ باندې به د نورو ایديولوژیانو ډېر ژر تاثیر باندې کوي. چې دغه د ایديولوژیانو یو مثال دی چې په دغه نږدې څوک نو مخکې به دغه سی یو مفکوره موجوده و چې تعلیم یا په خاص مکتب ته تګ سړی له اسلام څخه اړي کافر کیږي. اته کله چې به یو کورنۍ خپل زوی یا لور له مکتب څخه راوېستل به ځینې کسان ورتلره دغه مبارک کیته چې شوس چې زوی دار الکفر څخه راوېستي ځکه دلته کافر کېدی. اته د غورز او بخیر تل منزل کېدل په خاص د غلیرو پروتو سیمو کې. اما دغه یو ویل دا چې موږ به تعلیم وو، موږ په دې باندې نه پېدل چې رښتیا دغه پردی ایديولوژي په حق ده کنه حق ده کڅو مستل فساد نه حق و. د ویسا صاحب د نور دوستانو هڅ چې تعلیم پاره کې اورات تربلې زیاتیږي دوی دا شی درکړی دي چې ټولنه بل تعلیم پرمختګ نس کولای او هغه ټولنه شي د نړۍ لومړی درجه هیوادونه دي. داغه تر ټولو هغه اساسي د پرمختګ راز دی چې دوی تعلیم ته مخ کړی دي. شپه ورځ پر ځمن یو کړی دا تعلیم کړی دي. ځنې هیوادونه دي چې هغه د پردیو تر استعمار لاندې او اټومونه باندې استعمال سره خاور سره خاکاس ول، اما بیا د خپل تعلیم په زور او د خپل مټ په زور باندې هیوادونه هم دا اوس د دنیا په اوله درجه کې راځي. چې جاپان ډېر ښه مثال دی. جاپان په تاریخ او په لاپ او په شاپ بیرته دغه د پرمختګ کښان ته نه رسیدلې، بلکې هغه شپه ورځ پر ځمن یو کړی و تعلیم کړی و بیرته هغه ځپلې د جاپان او ګوره دنیا سره د ګوره سیالي کوي. بل مهمه خبره دا ده چې اقتصاد په وټولنه کې ډېر مهم رول لري. زموږ کمزور اقتصاد زموږ له هر اړخ څخه زموږ ملګرو ته راماته کړی ده. نو کته چاته وایي چې زوی باندې ول تعلیم نه کوي، هغه چې ورور د 500 غونو کلی خرڅ کې زما د پاره ډیره ګټه کوي ځکه وژیم. هغه خبره وایي چاته ول چې مسلمان یې کافر ول دول چې ورور مسلمان او کافر دې نه پیژنم خو وژیم په نسپانی. زموږ ولس وژی دی په نسپانی. یو ځوان یو الکو په د موټر سایکلانو مسترخانه کې کار کوي، د هفته 500 افغانۍ ورکولې. ما به دې الکس خبرې وکړې ته 500 افغانۍ چی کیږي؟ د یو بل مشرور درلود، هغه ډیر سخت عملی و تاریخ کیو. یو یو مور درلو دی وسپین پلار درلو دی غول چې دغه زما د کور د پاره یو شی کېدلای شي. زما ملګر بیا سره کښین سلو هغه الک باندې مکار سره وکي هغه مکتب داخله کې موږ مستری خانم وکه خو نیم ورځ ګوره مکتب ته ولارسه دواړه کارونه کوله. اما تر ټولو لو بد مرغی دا ده چې د دولت فساد په فساد کې د لوست نسل رول ډیر دی. کته شاروالی ته ځي، کته ګمرک ته ځي، کته ار ماموریت ورځي، هغه یو کلم پلاس وندر ته ناستي ام غلا کې ام فساد کې ام رشوت اخلي ام خلګو ته په پټ سترګو باندې شل کال قید ټاکي. یعنی دغه نتیجه ده چې ځینې د بانډو کسان یې د تعلیم څخه راګرځول دي. بل کس په دغه جنګونو کې شرط رالی پلار یې لړی کوله. ما در ډیر بحث وروسته دوه زامن یو مکتب ته داخل کړل. یو تعلیمي کال یې درس ویلی. دغه شش کال چې تعلیمي کال شروع شو زی لړی ته ورګرځیدلم. زی داسې لږ جوړغونی و دغه کوچنی. ما ورته ویلی وای بابا موږ مکتب ته نه پرېږدي. په دغه ورځ پلار شاروالي ته ورغلی و. د شاروالي یو مامور ډیر رشوت نه اخیستی و. بیا دا ویله که زما دغه زوی مکتب وایي دی بم په خوسب راتلونکي رشوت خور یې ام به مې دین خراب یې مې دنیا خراب یې. فلهذا د دولت فساد نه ده چې په مالي لحاظ د خلکو ملا غوټور ماتی. په ذهني لحاظ باندې هغه د لیرو بانډو او د لیر پرتو سیمې خلک چې شار ته راځي هغه د خلکو د شار د خلکو څخه کرکه کوي. کرکه یې هم پر ځای ده ځکه د شار خلک یې په قلم ګور دغه دی ځپي. فلهذا د تعلیم پرمختګ کې د ټولنې هر کشر رول لري. دغه کنر دي که ښځه دي که لوستي که نه لوستي دي که غریب دي که خان دي. خو مهم خبر دا ده چې زموږ دغه د تعلیم کمپاین باید مسلکي واوسیږي. مثلا زموږ د تعلیم نه مسلکي توب په دې کې دي چې موږ یو چاته وایي چې ته زوی دې ګورې یوازې مکتب ته واستوه. اما که ته دغه نفر ته ووایه چې حاجي صاحب ته که دې خپل زوی مکتب ته واستوئ دی به سبا په دغه ټولنه کې د عزت خاوند سي. د عزت تر څنګ به دی انجینیر سي یا به ډاکټر سي یا به ادیب سي. کله چې دی ادیب او ډاکټر کېږي دی به ګوره پیسه داره سي ځکه افغانان په یو نه یو نوم باندې وژي دي او پیسو ته ګوره ډېره اړتیا لري. که دغه د پیسو هغه اساسي خبرې ورته وسي د عزت خبرې ورته وسي بیا چې تشوی کېږي. اما که ته وچ کلک هغه ته وایه چې پلار ام بي سي وادی چې زوی دې مکتب ته واچوه ګټه یې نه ورته بیان هغه اتلس کل راتلونکی ګټه یې وسله ورته بیان کړه چې زوی دې مکتب وایي د عزت خاوند کېږي انجینیر به وي او پیسې به برته ته ګټي سل فیصد خپل زوی بیا ګوره مکتب داخلي او دا ورته وایي چې د ګټه ستا دپاره دومره نه ده لکه تا چې دوی بیخي ګور د مکتب څخه راګرځولی.
مومن صاحب یوه یا یوه نیمه میاشت مخکې چې په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو په ټولنیزو رسنیو کې یوه صفحه جوړه شوه تر څو د دغه رسنیو کارونکي کمپاین وکړي او هغه کسان چې دوی آماده نه دي چې خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي هغه وهڅوي چې دغه کار وکړي. دغه کار څه ډول نتیجه ورکړه؟
موږ تقریبا لکه مخکې چې صالح صاحب هم یادونه وکړله تر ټولو غټ اساسي ستونزه دا ده چې اوس هم متاسفانه داسې پامیلونه سته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي. اوس هم یو تریخ حقیقت دا دی چې حتی په ښار کې مو داسې کورنیو داسې پلورونه سته چې مکتب د کفر ځاله بولي او د پسپاتوالي یا مثلا د اسلام څخه د لیروالي یو سرچینه یې بولي. په داسې حال کې چې دغه یو ډول ناځواني هم ده. هغه په دې ترتیب چې موږ هر شی که اغوندو که خورو که کارو که استعمالو که فکرش که اوسیږو دغه ټول موږ ته د دغه عصري علم ثمره ده. په حساب پروش کال موږ عملي کمپاین وکړي بازار ته راوتلو په بازار کې وګرځېدلو او شش کال په فیسبوک کې هم په پراخه کچه سره په دغه برخه کې خلکو ته وویل پر خلکو مو پر ځوانانو موږ غږ وکړي چې په خپله ټولنه کې باید موږ هر یو په پردي شکل سره دغه کمپاین شروع کړو چې خلک اولادونه ښوونځي ته واسي او دا تر ټولو د علاج هغه اساسي نسخه ده. خو زه وایم چې د ښار موږ باید ډېر فوکس په ولسوالیو وکړو. په ولسوالیو کې زموږ خورا ډېر نفوس پروت دی چې هغه د ښوونځیو د تعلیم څخه بې برخې دي. که ستونزه دا پېښېږي یا بهانه دا پېښېږي چې په ولسوالیو کې که مکاتب وي نو هغه مخالفین یا هر څوک چې دي هغوی یې سوځي یا په حساب دغه نسي کېدلی خلک زړه نسي ورته ښکولی نو ښه لاره دا ده چې دغه خصوصي سکتور ته ورکړل شي. په ولسوالیو کې مثلا چې وری امکان نه لري یا خصوصي تعلیمي سکتور وهڅول سي چې تاسو په ولسوالیو کې ښوونځي خلاص کړئ. زه اطمینانی یم زه ډاډه یم چې په هغه وخت کې به هر څوک چې دي چې دغه مخنیوي کوي هغوی تر ډېر ځایه پورې د خصوصي ادارو سره کار نه لري. نو او خصوصي سکتور بیا یوه ګټه دا ده چې تر اوس چې موږ ګورو در دغه
دولتي اړه خدمات هم په یو ډول پر ښه ډول سره وي. مثلا دا اوس په شهر کې موږ د زما وراره د ښه خبره دا و چې د ښوونکي په ورځ باندې میوه هڅه وي چې ولاړ سي ښوونځي کې د ښوونکي په صفت دنده اجرا کړي. نو هغه ورځ ویله چې موږ په ټوله ښوونځي کې دونه ځای نه لرو چې کښینو، یعنی په اداره کې موږ نه فرنیچر لرو نه هغه شی لرو چې موږ استراحت پر وکړو یا د تفریح په وخت کې کښینو. دا نو چې په اداره کې نه په ښوونځي کې په شاګردانو په صنفونو کې خو بیخي دا شان نسته سره. نو عمومي هڅه دا ده، یا اوس الحمدلله د ځوانانو ترمنځ دا یو فکر راپیدا شوی دی که په رضاکار ډول وي او که په لږو امکاناتو سره وي، دوی د تعلیم دپاره کار وکړي یا د تعلیم دپاره مبارزه وکړي او هڅه وکړي او خلک تشویق کړي، ځکه دغو ځوانانو نتیجه لیدلې ده. زما خپل کوچنیوالی که زه تاسو ته ووایم، زما د کوچنیوالی د لوبو سامان د لرګو توپک وو او ښوونځي مې بیخي په سترګو لیدلې نه و. په هغه وایلو کې د نجیب په شپو کې یا د په حساب د هغه څخه راوروسته چې زما حالت و یا زما په څیر د دې سیمې په زرونو کوچنیان، نن زما د زوی زما څخه تر ټولو اولینه غوښتنه چې سهار راوځم دی راته وایي چې ماښام راځي نو به کتابچه راته راوړې، چې راځي قلم به راته راوړې او کرتاسیه به راته راوړې. دا ماته ډېر ښه خوند راکوي. زه هم زموږ د سیمې هر کوچنی که بې پلاره دی، که پلار لري، که سرپرست لري، که بې سرپرست دی، هغوی باید دغسې یو څوک سي او دغسې یو زمینه ورته مساعده سي چې که پلرونه لري هغوی وهڅول سي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واسي او په دغه برخه کې خدماتو ته مساعد کړي، او که نه لري نو هغه تجاران هغه شتمن خلک چې د اولادونو ودونه یې د یوې ورځې پر ځای افتی وي او ورې بیخي په زیات لګښت باندې دی د ودونه کوي، دغه برخه کې چې سرمایه ګذاري وکړي، خصوصي سکتور کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، په کلو کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، څو د دغه بد حالت څخه د راوتلو یوه هڅه کړي وي.
مومی صاحب، تاسو دغه رضاکار جرګګۍ غړي یاست چې د کندهار د معارف د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، د تاغه جرګګۍ فعالیتونه څه ډول دي؟
نه یوازې په کندهار کې د معارف ورځ په حساب دغه رقم د زړه د خوښ ده، بلکې په د افغانستان په نورو سیمو کې هم څو ورځې مخکې د کابل څخه یو د معارف په برخه کې وایحت راغلی و، بیا ما د نږدې مجلس ورسره کاوه. دوی د شمال د ځینو هغه ولایتونو څخه چې بیخي موږ دا فکر نه کاوه ورې هم معارف متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې و. خو دلته چې موږ یو نو د کندهار نوی والی ډاکټر امایون عزیزی دوی دغسې یو نوښت وکړي چې د کندهار د ځینو آزادو کسانو څخه یوه جرګګۍ جوړه کړي چې هغه د تعلیم دپاره د تعلیم د سکتور دپاره په حساب یو مشورتي بوټ سي. موږ تر اوسه پورې په دغه تیرو دوو میاشتو کې ځینې کارونه وکړله. مثلا د معارف د شوالي او د دغه ستونزو د کموالي دپاره مو یوه هڅه وکړله، او په عین حال کې مو د یو پلان شپږ میاشتنی پلان مقدماتي جوړ کړي چې په هغه کې به د کم د فساد مخنیوي برخه ده، د معارف د کیفیت او کمیت دپاره توجه ده، او په عین حال کې یو د ارزیابۍ یو فورما یو طرح هم ترتیب کړل سره. د ارزیابۍ طرح په دې ترتیب ده چې هغه په لوړو زده کړو په وزارت کې شته، مګر په معارف وزارت کې دا شی نه و. موږ د معارف په چوکاټ کې د هغه څخه په استفادې سره یو طرح داسې ترتیب کړل چې موږ ځو ښوونځیو ته دغه طرح ورکوو چې دی په تعلیم په تدریسي او اداري برخو کې خپل ځان خپل ارزیابي کې، او هغه خپل خاص نمرې چې یو جدول د چپاغ خپل نمره ځان ته ورسی. مثلا د کرتاسیه په اړه کې څونه خدمات دی لري، مثلا د فرنیچر په برخه کې څونه لري، مثلا د استادانو د ښوونکو د درسي حالت یې څه ډول سره دی. بیا 15 ورځې بعد د جرګګۍ غړي ورځي او هغه دوی ته نمره ورکوي، هغه دغه نمره سره ارزیابي کوي. ستونزه چې په هر ځای کې وه، معارف ریاست او ولایت مقام او په عین حال کې د وزارت سره په ګډ تفاهم باندې هغه ستونزه حل کیږي. یوه هڅه ده، یو کوشش دی، امید دا سته چې زموږ د دغه جرګګۍ هڅې یو ښه نتیجه ورکړي.
ښاغلی ویسا، تاسو په اوله پوښتنه کې د خپلو ځینو فعالیتونو یادونه وکړه. موږ په دې اکله ریپورټونه هم جوړ کړي دي چې تاسو په ځینو لیرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دغه کتابتونونو د اغېز په اړه کرته وایست؟
یو پروسه موږ لرو، د دې لپاره موږ استاد څخه، مثال د صالح صاحب څخه یا د مؤمن صاحب څخه، یو چاته اردو چې ته په کور کې یو کتاب لرې، دغه کتاب تا لوستی دی په کور کې، د پروت دا موږ ته د صدقې جاریه په ډول باندې راک، همدغه کتاب موږ راوړو په یو سیمه کې چې هلته اړتیا د زموږ ځوانان کتاب نه لري، دا موږ هغه ځوانانو ته ورسوو چې ځوانان استفاده ځینې وکړي. ډېر ځوانان دي چې کتاب ته لاسرسی نه لري، لوستې دي، مطالعې دپاره څه نه لري چې دی ولولي مطالعه وکړي. نو همدغه د ټولو ګډون دی، مثلا زما ګډون دی، ستا ګډون دی، د ولس ګډون دی، کتاب ورکوو خپل ټولنې ته، قلم ورکوو، کتابچه ورکوو، چې دا یوه ښه هڅه ده. او دغه پروسه موږ کوشش کوو چې د هېواد ټولو ولایتونو ته دا پروسه ورسوو، چې تر اوسه په دوو ولایتونو کې کتابتونونه لرو، چې کتابتونونه خیریه کتابتونونه هم جوړ کړي دي، دغه به په ټولو ولایتونو کې جوړو. او څه چې زموږ واسط دي، یو کتاب مخکې ما درته وویل چې د ټولنې د خوا څخه موږ چاپ کړی دی، د زرو هندارو کور، نور هم کوشش کوو چې د ماشومان په برخه کې هغه څه چې د ماشومان زموږ لیکوالان که څه لري موږ هغه ځین ترلاسه کړو، او دا چاپ خاصا د ماشومان لپاره، ځوانانو لپاره د کتابتون برخه ده، او د ماشومان لپاره خاص د ماشومانو برخه لږ کمزورې ده په پښتو کې، چې دا کوي سي او زموږ لیکوالان په دې کې څه ولیکي د ماشومان لپاره، د ماشومان د ادبیاتو لپاره، او دا تر کورنۍ پورې ورسیږي چې د ماشوم تربیت څنګه کېږي، ماشوم څو مرحلې لري تربیت، د تربیه وسي مثلا تر 15 کلنۍ څخه بیا تر نکلنۍ پورې څنګه تربیه شي، د نکلنۍ څخه بیا تر 15 کلنۍ پورې چې بلې مرحلې ته ماشوم رسیږي، ځوانېږي، دغه څخه بیا څنګه تربیه شي، دغه بیرته د دې سره بیا مرسته کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او د پر زده کړو پر دغه باندې پر راتلونکي باندې ډېر تاثیر لري. نو د کتابتون برخه زموږ دغه ده چې د ټولنې د هر برخه څخه، یعنی که خویندې، که ورونه دي، ځوانان دي، که سپینجیری دي، هر څوک چې په کور کتاب لري هغه موږ ته د صدقې په ډول راکوي، او دا بیا موږ تر خاصیم پورې رسوو چې هلته د کتاب اړتیا ده.
صالح صاحب، د ځینو ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او نورو پاک له داسې ویل کېږي چې په هغه سیمو کې چې دولتي امکانات نه وي، خلک په خپل شخصي مصارفو ښوونکي نیسي او خپل کوچنیانو ته تدریس پکوي، دلته ولې خلک داسې یو کار نه کوي؟
ګوري، د افغانستان کلتور په دغه برخه کې لسره څخه کتنه غواړي. ما هر وخت دا ویل دي چې زموږ کلتوري مسایل تر ډیره پورې په ځینو برخو یې چې هغه اصلا د بحث وړ نه دي، موږ په ویاړو افتخار ګوره په کوونه، یعنی د دې سیمې په د خلکو په اړه چې سړی فکر وکړي، فطرتاً دوی داسې د تعلیم سره مخالف لکه پیدا شوي شي کنه، یعنی یو بیکاره کار ته ورور جانه داسې پر دوه دوه باندې غورځي. د تعلیم په برخه کې چې یو دوه درې خبرې ورته کوي، پر غمیږي ولاړیږي درڅخه. یو بدبختي په دغه برخه کې چې موږ ته راپاته ده، هغه د ځینې قومي ناپوه مشرانو څخه چې د قوم په نوم باندې راولاړ شوي، په سګ جنګۍ او په چر جنګۍ کې نامداره دي، دغه پر قدم باندې ځوانان قدمې ږدي، کوش کوش تک کوي، پیسه پورته کوي، لاس ورور جانه در ملا تېر وړي. اما د تعلیم په برخه کې چې ورته دا کار وکوي، دا خو ناکي کار دی، که دا ښه کار وای عجب پلاني به ګوره دا کار کړی وای. یعنی د دغه سیمې کلتوري مسایل چې ځینې سپینږرو په خپل ځان پرې تړلي دي او د قوم په نوم باندې ځان ته منسوب کړي دي، زموږ آینده او زموږ سرشته غوره خرابه کړې ده، در بدره کړې ده. او بل اساسي خبره چې زه په اخر کې باید وکم، چې زموږ جماعتونه یوازې باید د مشخصو کسانو تر ولکې باید لاندې نسی، په هغه کې باید موږ خپل رول لوبو. د جمعې په ورځ باندې د ملا صاحب تر خبرو را دی خو ته هر ځوان باید ممبر ته پورته سي، د تعلیم په برخه کې باید کار وکړي، ځکه د جمعې ورځ هغه ورځ چې دکاندار ګوره دکانداري پرېږدي، کسب ګوره کسبي پرېږدي، راځي د جمعې لمانځه ته مسجد ته. په دغه ځای کې د روشن فکر وظیفه ده چې ورې باید لاس پورته کړي، ورته وایي چې ورور زوی دې مکتب ته واچو، ځکه په دغه برخه کې خو په دغه ځای کې خو موږ تر اوسه پرې د تعلیم په اړه باندې څه نه دي اورېدلي.
استغفار ملا انکار اوتر Hasta far below.